السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه اورئ په دې یو ساته خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دولتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته څلور ساته وخت ورکړ چې خپل شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پاکستانی طالبانو د هیواد په شمال لویدیځ کې یو چینایي سیلانی تښتولی دی ماسکو ته نږدې دوه ټرینونه ټکر شوي دي او د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر ضد د دې هیواد د تر ټولو شتمن سړي رینات احمدوف سولیس اعتراض پیل شوی دی خو په سر کې ناجیه صاحبۍ د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
د هم تر دې مهاله د مهمه خبرنو سر ټکی چارواکي وایي چې د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ لسګونو وسلوالو حمله کړې مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې د پاکستان لخوا د راکټي حمله مخه ونیسي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدان باید خپل شکایتونه په سلر وشتو ساتونو کې د کمیسیون ته وسپاري د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان لخوا د راکټي حمله مخه ونیسي د دې جرګې لومړي مرسیال محمد علم ازیدیار د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه به د نن ورځې تر وروستیو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ادرس اعلامیه هم صادره شي افغان چارواکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د افغانستان پر ختیځو سیمو لسګونه راکټونه لګیدلې تلفات او مالی زیانونه هم خلکو ته رسیدلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدان باید د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه د سلر ویشتو ساتونو په ترڅ کې د کمیسیون ته وسپاري د دې کمیسیون ویان نادر محسینی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به ټول رسیدلي شکایتونه په علني ډول وسیړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج نن په خپل ویب سایټ کې اعلان کړل د افغان خزو شبکې د رای ورکونې په شرایطو برابر له ټولو خزو وغوښتل چې د جمهوری ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي د دې شبکې اجرایوي رئیس حسینې صفای نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خزی دي خپل رای د حق غوښتنې د یوې وسیلې په توګه وکاروي او د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په یمګان ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده د دې ولایت د امنیتي قومندانې د امنیت امیر عبدالقدیر سیاد وویل دا جګړه ورسته تر هغې پیل شوه چې پر دې ولسوالۍ وسلوالو مخالفانو حمله وکړه د سرګند کړه چې په دې پیښه کې دوه افغان سرتیري او د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان وژل شوي نوموړي وویل چې ممکن د تلفاتو شمیر تر دې زیات وي سیاد وویل چې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ته په بیړه د نورو افغان ځواکونو د ورتګ اړتیا شته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د یمګان ولسوالۍ د نیولو خبر د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د یمګان ولسوالۍ د نیولو خبر ورکوي خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي دا د افغانستان مربوط خبرونه بهرنی خبرونه له جنګ قاله کوزي خوري
پاکستانی طالبان وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې یو چینایي سیلانی تښتولی دی دا سیلانی چې په بایسکل سفر کاوه د هونګ ژو ډونګ په نامه معرفي شوی او د دوشنبې په ورځ د اسماعیل خان ته نږدې لاره کې شوی و د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله بهار وایي چینایي تبه د په ولکه کې ده بهار وایي د چین دا تبه یې د دې لپاره نیول چې پاکستانی چارواکي د دوی وسلوال له بنده خوشي کړي پولیس وایي د لاره درکه شوي چینایي لټونې پیل کړی دی د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي مسکو او پیکینګ سلا شول چې د خپلو بهرنیو پالیسیو همکارۍ د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو په ګډون لا زیاتې نږدې کړي پوتین په شانګهای کې د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ سره د خبرو وروسته د غراز د روسي او چین د دفاع وزارتونو همکاري د نړۍ لپاره د امنیت یو مهم عنصر وباله دوه هیوادونو په ویګړې اعلان کړ د اوکراین په اړه د زیاتو سیمه ییزو او سیاسي همکاریو غږ وکړ د چین او روسي جمهور رئیسانو د غراز وویل چې د انرژي او د روسي په پراختیايي سکتورونو کې به همکاري نور هم زیاتې کړي دواړه خواوو تر اوسه د طبیعي غاز د څو میلیارد ډالرو معامله نه ده اعلان کړې دا معامله له څو کالو راهیسې د غازو د بیو پر سر د اختلاف له امله ځنډول شوې خو جمهور رئیس پوتین وویل چې معامله وروستي پړاو ته رسېدلې ده د اوکران په ختیځ ښار دونیتس کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو پر ضد د هېواد تر ټولو شتمن سړي رینات احمدوف سوله ییز اعتراض پیل شوی. شاوخوا 400 فعالان نن د دونیتس ښار په یو سټډیوم کې وروسته له هغې راټول شول چې د سیمې په زیات شمېر صنعتي تاسیساتو کې د اعتراض زنګونه وغږول شول. په ښار کې موټر چلوونکو د روس پلوو بلتون غوښتونکو پر ضد د اعتراض د ملاتړ په مقصد چې تیره میاشتې په سیمه کې د دونیتس د خلکو جمهوریت اعلان کړی و هارنډونه وغږول. په سټډیوم کې د یو ټلویزیون په پردې د احمدوف هغه ثب شوې وینا خپره شوه چې له خلکو یې غوښتي د بلتون غوښتونکو پر ضد خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د دونیتسک جمهوریت په نامه اعلان شوو مشرانو ویلي دوی به د اعتراضونو په اړه غوڅ عمل وکړي او پلان لري چې په سیمه کې د ټولو صنعتي تاسیساتو چې زیات شمېر یې د احمدوف دي ملي کول پیل کړي. له روسیې څخه راپورونه وایي مسکو ته نږدې دوه ټرینونه ټکر شوي دي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په حواله وویل په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د عاجلو چارو وزارت په روسانو غږ وکړ چې آرام اوسي او وارخطا کېږي دی نه. وزارت په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي. ایتارتاس اژانس وایي یو بار وړونکی ټرین له بل مسافر وړونکي ټرین سره لګېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن رومانیا ته ځي تر څو بخارست یو ځل بیا د اوکراین د بحران له امله د امریکا د ژمنو ډار ورکړي. رومانیا ته د بایدن سفر د هغه د سیاسي هلو ځلو یوه برخه ده چې اوکراین د بالتیک حوزې هیوادونو او پولنډ ته سفرونه هم پکې شامل دي. جو بایدن به په بخارست کې د رومانیا له جمهور رئیس ترایان باسیسکو او نورو مشرانو سره وګوري. بایدن به دغه راز د رومانیا مدني ټولنې ته وینا وکړي او په دې هیواد کې د امریکایي او رومانیا عسکرو ګډ پوځي تمرینات به هم وویني. او د تایلند پوز په هیواد کې مارشالا اعلان کړه خو د کودتا خبره رد کړه. د سې شمې د ورځې د حیرانوونکو اعلان په دې هیواد کې د څو میاشتو ملکي شخړو وروسته وشو. دا شخړې د اداري فساد له امله رامنځته شوې وې. د تایلند پوځي چارواکو او د عدلي وزارت ویل سرپرست حکومت چې د پخواني تبعید شوي صدراعظم تاکسین شینواترا ملاتړ یې پر مخ وړي لا هم فعال دی. د پوځ لوی رئیس جنرال پرایوت چان او چان ویل پوځ د قهرجنو اعتراضونو له امله د خلکو د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د تایلند په شخړو کې چې د تېر کال نومبر میاشت کې پیل شوې وې شاوخوا 10 کسان مړه شوي دي. مهم نړیوال خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د حمله اټکل سره سم د ځینې لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه شل ټیټې لس اسمان نیمه وریز او د باران اټکل جلال آباد د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټې اتلس اسمان زیزی وریز کندهار د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټې ولس اسمان نیمه وریز هرات د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه ولس اسمان وریز روسي برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اتلس اسمان وریز او د باران اټکل.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته څلور ساعته وخت ورکړ چې خپل شکایتونه له دې کمیسون سره ثبت کړي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په هیواد کې د مدني ټولنو له ټولو سازمانونو غواړي چې د دوهم دور انتخاباتو پر خلکو ته معلومات ورکړي.
عامه پوهاونه پر اساس د انتخاباتو کمیسون سره کار کوي او نظارت د انتخاباتو د پروسه
مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا وغوښتل چې د ډیورن کرښې له هغې غاړه پر افغانستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د چین په شنګای کې د اسیا هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړول د سازمان د مشرانو د غونډې په درشل کې د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري. دا نور رپورټونه سربیره په د افغانستان د کریمیا پر سر د ناتو او روسي ترمنځ د روسي کړکېچ حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او ژوند په شیبو کې اورای. دا ساده رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخم درو بچو پرې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورای. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته څلور ساعته وخت ورکړ چې خپل شکایتونه له دوی کمیسون سره ثبت کړي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ویب سایټ کې خبر شول او د قانون لمخې هر څوک حق لري چې په دې اړه خپل شکایت وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسې د شکایتونو د درج لپاره ټاکلی وخت کم بلی او د انتخاباتو شکایتونو له کمیسون نه وغوښتل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دا موده وغځوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو څخه غوښتنه وکړه چې د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه د چهارشنبې د ورځې تر 12 بجو پورې یاد کمیسون ته وسپاري. د دې کمیسون وینا نادر محسنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له 24 ساعته وروسته کمیسون شکایتونه نه ثبتوي.
اگر شکایتی دارن نسبت به
کڅوک د هغه چا په اړه شکایتونه لري چې په لومړنیو نتایجو کې نوم د بریالیو کاندیدانو په لیست کې راغلی وي، یوازې 24 ساعته یعنی د چهارشنبې تر 12 بجو پورې وخت ورکول کیږي چې په 24 ولایتونو او همدارنګه په مرکز کې خپل شکایتونه ثبت کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سه شنبې په ورځ په خپل ویب سایټ کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. ټاکل شوې وه چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور په 20مه نیټه اعلان شي، خو د دې کمیسون مسؤلین وایي چې دا کار یې د ښه شفافیت په هدف د سور 30مه نیټې ته وغځاوه. د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسه که څه هم د انتخاباتي شکایتونو له دې اعلان هرکلی کوي، خو وایي چې د جمهوري ریاست د لومړي دور انتخاباتي تجربه وښودله چې د شکایتونو لپاره ټاکل شوې موده کمه ده. د دې کمیسون مشر جانداد سپینغر د شکایتونو له کمیسون څخه غوښتنه وکړه چې ټاکل شوې موده نوره هم وغځوي.
هغه وخت چې په تعین شوی 24 ساعته وروسته د ابتدایي نتیجو نه د شکایتو د وړاندې کولو دپاره دا ډېر کم دی، په دې دلیل چې کاندیدان ضرورت لري چې مخکې نه ورقې رایې په ویبسایټ کې د کمیسون وي او ځینې معلومات وي چې تر څو دوی په سمه توګه خپل شکایت کمیسونونو ته وړاندې کړي. نو که دا معلومات نه وي دا وخت کم دی او شاید کاندیدان نشي کولی. بنان ضرور دی چې دا وخت وغځول شي او یو مناسب
ټاکل شوې چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج د جوزا په 12مه نیټه اعلان شي. د ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د دوی موجود شکایتونه په شفاف ډول وڅېړي تر څو عدالت ټینګ او حق حقدار ته ورسیږي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته تصریح ساته وخت ورکړ چې خپل شکایتونه له دې کمیسون سره ثبت کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا په هیواد کې د مدني ټولنو لټولو سازمانونو غواړي چې د دوهم دور انتخاباتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د دې کمیسون مرسیال عبدالرحمن هوتکی د سه شنبې پر اس په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته وویل چې مدني ټولنې کولای شي خلکو هڅوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نور حال د مرزی احمدزی پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټولو مدني سازمانونو نه وغوښتل چې د انتخاباتو د پروسې د څارنې او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې د دغه کمیسون سره همکاري وکړي. د دې کمیسون مرسل عبدالرحمن هوتکی د سه شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس کې وویل د مدني ټولنو سازمانونو په تیر ځل انتخاباتو کې ډیر ارزښتناک رول لوبولی. همداراز هوتکی وایي د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره به مدني ټولنو ته لا زیات امکانات په واک کې ورکړل شي.
هم دغه غونډه سي را بلل شوې ده. د انتخابات خپلواک کمیسون یو ځل بیا د مدني ټولنې د نهادونو سره په ډېر صمیمانه شکل باندې خواهش وکړ تر څو د عامه پوهاوی نه پرابطه د انتخابات کمیسون سره همکاري ولري او نظارت د انتخاباتو د پروسې نه په دې سي. دا ځل زموږ دغه موده ډېره لنډه موده ده، یعنې په یو میاشت کې موږ د دوهم پړاو انتخابات دایر کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج تیره اونۍ اعلان کړل چې له مخې هیڅ یو کاندید 50% جمعیه او رایې نه دي ترلاسه کړي او له همدې امله انتخابات دویم دور ته ورلاړل. د وروستي نتایجو له مخې عبدالله عبدالله 50% او اشرف غنی احمدزی 1.6% رایې ګټلې دي. که څه هم د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان په لومړي دور انتخاباتو کې د جدي ستونزو یادونه کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوهم دور انتخابات به په ښه او شفاف ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د دویم دور انتخابات به د جوزا په 24 وشي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې یو غړي محمد شعیب ناصری چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و یو ور بیا ژمنه وکړه چې په دوهم دور انتخاباتو کې به هم خلکو ته د انتخاباتو په اړه پوره معلومات ورکوي. خو هغه په دې برخه کې کمیسیون ته ځینې وړاندیزونه هم لري.
ټولو نه لوی مشکل اوس ده د خلکو غوښتنه همدا ده چې بیا د رای اخیستنو کارتونه یا کارت رجسټریشن باید بیا شروع شي، چون دا یو لویه پروسه ده او باید هر افغان ته کارت ورکړل شي تر څو هر افغان وکړی شي رایو صندوقونو ته لاړ شي او رای وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دیموکراتیکو هیوادونو کې مدني ټولنې او رسنۍ د دیموکراسۍ مهم عناصر بلل کیږي. د کتونکو په باور لکه څنګه چې د افغانستان زیات شمیر وګړي د زده کړې له نعمته بې برخې دي، نو مدني ټولنې او رسنۍ په ګډه مسؤلیت لري چې د انتخاباتو د ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د انتخاباتو له پروسې نه په جدي توګه څارنه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې پر افغانستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دې جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډیره پر همدې مسأله بحثونه وشول. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وویل چې په دې حقله به نن د ورځې تر پایه یوه اعلامیه هم صادر کړي. خان محمد سین به رپورټ لري.
د هیواد په شرقي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو په اړه مشرانو جرګې یو ځل بیا خپل شکایت افغان حکومت او د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وړاندې کړ. د سه شنبې په ورځ یو شمیر سناتورانو د دې حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځ د جرګې ریاست په غاړه وو وویل افغان حکومت او د ملي امنیت شورا باید د دې حملو مخه ونیسي.
مونږ نن اعلامیه صادرو او دریز نیسو، بیا هم اعلامیه خپرو او له حکومت غواړو چې په دې اکله لازم تدابیر ونیسي. مونږ باید د خپل نظارتي موقف څخه پر وخت استفاده وکړو.
د وویل تر دې پخوای هم د هیواد د ملي امنیت له شورا غوښتي چې د دې حملو بندېدو ته د تدابیر ونیسي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات ونه شول. یو شمیر سناتورانو دا ډول حمله د هیواد په چارو کې د پاکستان د پوځ ښکاره مداخله وګڼله. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې تیر ورځ د افغانستان، پاکستان او په افغانستان کې د ناټو د مشرانو درې اړخیزه رسمي ناسته ترسره او پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي او یو له بل سره په همکاریو تاکید وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې په دې وروستیو کې پر افغانستان د پاکستانی پوځیانو حمله زیاتې شوې او دوی تل پاکستان څخه د دې حملو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د وایاند مرستیال سراج الحق په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عملیاتی که از آن طرف خط دوران صورت گرفته را شدیدا تعقیب نموده.
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پر هیواد د ډیورن لکرخه اخوا حمله غندي او یو ځل بیا غواړي چې د حمله بند شي. دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او دوام یې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي.
له درې کالو راهیسې د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لورې حمله کیږي چې دې حملو خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. سره له دې چې افغان حکومت د دې حملو د درولو هڅې کوي، خو کارپوهان وایي چې صادقانه همکاري نه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسو زمون غگل ازادی رادیو او رای. د افغانستان جمهور رئیس د چین په شانګهای کې د اسیا هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د غونډې په درشل کې د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري. افغان چارواکي دغه غونډه مهمه ګڼي. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې له جمهور رئیس سره د حامد کرزي لیدنه مهمه ده او د هغې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او یو لړ سیمه ایزو مسایلو په هکله خبرې کیږي.
د دې تر څنګ به د ځینو نورو هیوادونو مشرانو سره به هم جمهور رئیس حامد کرزي د دې څلور ورځني سفر په جریان کې ګوري. چې په هغه کې به ډېر مهمو ملاقاتونو څخه د ښاغلي جمهور رئیس حامد کرزي ملاقات د روسیې د رئیس جمهور ښاغلي ولادیمیر پوتین سره به وي، چې دغه ملاقات هم ډېر مهم ملاقات دی او په دې کې به هم جمهور رئیس حامد کرزي د ښاغلي پوتین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه او ځینو نورو سیمه ایزو مسایلو په اړه به خبرې وکړي. خو
د افغانستان جمهور رئیس په داسې مهال د روسیې له ولسمشر سره ګوري چې د اوکراین د کړکیچ له امله د مسکو او لویدیځ اړیکې خړې پړې شوې دي. افغانستان د څو محدودو هیوادونو څخه دی چې د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کولو ملاتړ کړی. ټاکل شوې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران، چین او مغولستان له جمهور رئیسانو او د عراق له صدر اعظم سره هم وګوري. سره له دې چې افغان چارواکي د حامد کرزي او ولادیمیر پوتین لیدنه مهمه ګڼي، خو په مسکو کې افغان کارپو فاروق فردا په دې نظر دی چې دغه لیدنه په عملی برخه کې ځکه دومره مهمه نه ده چې د حامد کرزي د واکمنۍ دوره مخ په ختمېدو ده.
دا د فکر کوم د دې لپاره جمهوری ریاست په تبلیغاتي بڼه دا خبره مهمه ګڼي او له بل پلوه مهم په دې خاطر دی چې روسیا اوس د یو برقدرت په توګه یا جمهور رئیس سره د افغانستان غوندې او هیواد جمهور رئیس سره ګوري. له دې خاطره به دوی ورته به اهمیت ویل. اولې د فیصلو او یا د کومو توافقونو له امله چې ښاغلی کرزی د ښاغلي پوتین سره په توافق رسیږي، هغه په افغانستان کې به عملي جنده ونه لري، ځکه چې کرزی د کرزی آخرې ورځې دي او د آخرې ورځو د تګ سره د ده تور قراردادونه به ونه شي کولای د راتلونکي د جمهور رئیس لپاره چې انتخابي جمهور رئیس وي د منلو وړ وي. د غواړي خبراتونکي حکومت کې خپل حضور پوتین ته تلقین کړي.
د افغانستان جمهور رئیس د آسیایي هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره چې سبا پیلېږي د چین شانګای ته تللی دی. د افغانستان جمهور رئیس د چین له مشرانو سره هم لیدلی. د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني، د جمهور رئیس د دفتر مشر کریم خرم او د جمهوری ریاست ویاند له حامد کرزي سره د دغه څلور ورځني سفر ملګری دي.
و امریدل چې ولسمشر حامد کرزی به نن د شنګهای سازمان د سې هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاري او اعتماد جوړولو د مشرانو په غونډه کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. نن روسان په مرکز پارون او عامه ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت لخوا درې نوي سړکونه جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له پارون څخه په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د یاد ولایت په مرکز او عوامه ولسوالۍ کې د دریو نوو سرکونو جوړولو قراردادونه د محلي شوراګانو سره لاسلیک کړل او ډیر ضربه پرې کار پیل شي.
د چتراس نه تر امشوز پورې سرک چې 15 کیلومتره سرک کې د یو له شوراګانو سره قرارداد امضا شو او د واما ولسوالی د کامګل سرک چې د کامګل خورد نه تر کامګل کلی پورې 5.5 کیلومتره کې د څلورو شوراګانو سره قرارداد امضا شو. واما ولسوالی د پونس سرک چې د ارچانو د پلنه تر پونس کلی پورې 5.5 کیلومتره کې د 5 شوراګانو سره قرارداد لاسلیک شو.
والی وای په یادو پروژو باندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د شوراګانو مسولین ورته ډاډ ورکړي چې د سرکونو چارې به په راتلونکو څلورو میاشتو کې بشپړې کړي چې د جوړېدو په صورت کې به 3000 کسان ګټه واخلي.
دغه پروژې باندې ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا به د څلورو میاشتو په موده کې انشاءالله ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. دا د دریو واړو سرکونو نه چې مستقیما استفاده کوي د هغه خلکو شمېر کېدی شي 2000 نه تر 3000 پورې خلک وي.
حافظ عبدالقیوم وای دوی چې کومو سیمو ته سرکونه جوړوي تر اوسه سرک نه درلود او لامل خلک زیاتو ستونزو سر لاس او ګریوانو.
دا ټول نوی دی.
دا یادونه ورده چې نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې د خپل جغرافیوي جوړښت په وجه په دریو بیلابیلو برخو ویشل شوی او د سرکونو د نشتوالي لامل درې واړه برخې یو له بل څخه جلا پرتې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
انډیا ټوډے ورسپانه وای د بی جی پی په مشرۍ کې بعد د باندنوي هوادونو سره د هند اړیکا واده وکړي. د بی جی پی پراخه ټاکنیز برابر د بهرنیو پالیسۍ په برخه کې هند ته ګټه وکړي. په دې اړه نور د ملالۍ بشیر په ریپورت کې ورو.
په هند کې یو پیاوړی حکومت نړۍ ته د هند رول مثبت پرې شوی. نور هیوادونه به دا پایلې ته ورسیږي چې د هند نوی حکومت به ډېره پر ځان متکی بهرنۍ پالیسي ولري او د هیواد د ګټو د دفاع لپاره به خپله ټوله وسه وکړي. بی جی پی د هند دننه او د باندې د هندو ملت پاله ګوند په نامه شهرت لري، نو د مودی تر مشرۍ لاندې حکومت بل فکری او عملی لحاظ ملت پاله ګڼل کیږي. د انډیا ټوډے له قوله د نړۍ سترو هیوادونو د هند د نړیوال رول په حق له داسې ګڼل چې دا هیواد په خپلو کورنیو ستونزو کې ګیر دی او د بهرنۍ نړۍ سره په ښه توګه اړیکې نسي ټینګولای. مودی یو غوره سیاستوال او د هند پر اقتصادي وده باور لري. هغه هیوادونه چې په سیمه کې قصدن پارونی کوي د مودی تر مشرۍ لاندې هند په حق له به یو ځل بیا په خپلو اعمالو تجدید نظر کوي. انډیا ټوډے لیکي د مودی تر مشرۍ لاندې د هند رښتونی ګټې باید له پامه ونه غورځول سي. وروسته له دې چې مودی انتخابات په اکثریت وګټل، دا پوښتنه مطرح شوې ده چې آیا هغه به په بهرنۍ پالیسي کې کوم ابتکار ولري کنه. د هند پر پخوانی حکومت دانی وکی کیږي چې په خپلو پالیسیو کې له حد زیاته حوصله او زغم کاوه او له دې وجهې ډېر فرصتونه له لاسه ورکړل او له نوي حکومت څخه تمه کیږي چې په دې حق له پام وکړي. د انډیا ټوډے ورسپانه زیاتوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا منفي عمل لیدل کیږي، د هند پر خلاف د مسلمان افراطیانو پارونه، د سوداګرۍ او اوبو پر سر لانجه او له پاکستانه د دوو هندي ژورنالیستانو شړل پر دې سربیره چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ټینګولو پروژه امن کی آشا یا د سولې هیله هم پلې کېده. د نواز شریف لخوا مودی ته د هغه د ټاکنو پر ګټلو مبارکي او هغه ته د پاکستان د لیدنې بلنه ورکول باید یو عادي خبره او د نواز شریف تخپل ځان شوولو هڅه وګڼل سي. انډیا ټوډے ورځپاڼه زیاتوي د هند او امریکا ترمنځ اړیکې مهمې دي، خو امریکا باید لنډمهاله اړیکو ته پر اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو لومړیتوب ورنکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼه د اوباما لخوا مودی ته تلیفون او امریکا ته بلنه د ستایلو وړ خبره ګڼي.
په هند کې مو د بی جی پی یا بھارت جنتا پارٹی د انتخاباتو د ګټلو او د نوی راتلونکي صدر اعظم نریندرا مودی د بهرنی پالیسۍ په اړه ریپورت ورېده. د امریکا متحده ایالاتو ناټو وی تر اوسه د اوکرين له پولو څخه د روسي سرتیرو د پشا کېدو انخې نه دی لیدلې. ولسمشر پوتین د دوشنبه پر ورځ ول چې خپل سرتیرو ته د اوکرين له پولو څخه د پشا کېدو امر کړی دی. بلخو د اوکرين تر ټولو بډای سړی رینات احمدوف د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر ضد د سولې زو مظاهرو غږ کړی. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پر ریپورت کې اورو.
د سپینې ماڼۍ وایان چې کارنی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې د ولسمشر پوتین د وروستي امر په اړه تر قضاوت مخکې د اوکراین له پولو څخه د روسي سرتیرو د پشاکېدو روښانه شواهد وویني. جې کارنی په دې اړه د ناټو د سرمنشي اندریس فوغ راسموسن مخکینی څرګندونې تکرار کړې. راسموسن ویلي وو راسموسن وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اعلامیې په اړه چې روسي سرتیرو ته امر کړی څو د اوکراین له پولې بیرته خپلو اصلي اډو ته په شاشي له بده مرغه باید ووایم چې موږ تر اوسه د دې هیڅ نښه نه ده لیدلې چې روسانو دې د اوکراین له پولې څخه د خپلو سرتیرو شاته کول پیل کړي وي. اوس زه فکر کوم چې دا د روسي سرتیرو په اړه د پوتین درېمه اعلامیه ده، خو تر اوسه مو له سیمې څخه په هیڅ ډول د سرتیرو وتل نه دي لیدلي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي پرون ویل روسیې تر دې مخکې هم ورته اعلان کړی خو وروسته یې عملي نه کړ. د دوشنبه په ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر ویل نوموړی د اوکراین پولې ته نږدې پرتو سرتیرو ته امر کړی چې د پسرلنیو پوځي تمریناتو له پای ته رسېدو وروسته خپلو دایمي اړو ته ستانه شي. ناټو اټکل کوي چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې 40,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي په سیمه کې د ناټو زیاتېدونکی پوځي فعالیت د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه شي کولی. والری ګیراسینوف دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي د هغه شرایطو په اړه ژور اندېښنه ښودلې په کومو کې به چې اوکراینیان د می په 15 نیټه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رایه ورکوي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان سیمونوویچ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ملګرو ملتونو د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتي چارواکو د تختولو او نیولو رپورټونه ترلاسه کړي او ویره ده چې ډیر خلک بلدي سیمې څخه د قانون د نشټوالي له کبله ووزي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین اواکوف منلی چې د ډونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې چیر چیر روسي پلو بیلتون غوښتونکو په خپل سر د خلکو جمهوریت اعلان کړی، امنیتي وضعیت خنډ دی او انتخابات پکې په عادي توګه نشي ترسره کیدلی. ارسین اواکوف وایي موږ هیڅوک نه تیر باسو او په روښانه توګه دا درکوو چې د ډونیتسک او لوهانسک په ډیره سیمه هیڅ امکان نه لري چې په عادي توګه انتخابات ترسره شي. د رای ورکولو په مرکزونو بریدونه شوي، ټاپې پټې شوي، د انتخاباتي کمیسونونو ځینې مشران تښتول شوي. دا د هغه ډلو مستقیم فعالیتونه دي چې غواړي د انتخابات ګډوډ کړي. فاینال کې د اوکراین تر ټولو بډای سړي رینات اخمتوف د روسي پلو یاغیانو پر ضد د سوله ییزو مظاهرو غوښتنه کړې. نوموړي په یوې تلویزیوني وینا کې ویلي، خلک نور د ویرې او ډار په شرایطو کې له ژوند کولو ستړي شوي. نوموړي د ده تر کنټرول لاندې د فابریکو له کارګرانو غوښتي چې د بیلتون غوښتونکو پر ضد سوله ییزه مظاهره